دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو تیزول اعلان کړی. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یک جهتي کمیټې حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره 2 ورځې مهلت ورکړی. د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو تازه هڅو د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو غبرګون راپارول. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د پوځ اعلی کمانډانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د امریکو د اداري ایس پی آر په وینا پرون پر اول پنډه کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د 2 ورځنی کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دغه مهمه غونډه کې ویل شوي چې په ګاونډي هیواد کې چې ښایي اشاره به افغانستان ته وه، د تحریک طالبان پاکستان او د داسې نورو وسلوالو ډلو خوندي پټنځایونه، د هغوی فعالیت او د هغو وسلوالو ډلو سره د جدیدو وسلو موجودیت د پاکستان د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده. د پاکستان د پوځ د اعلی کمانډانانو دا مهمه غونډه امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال آصف منیر له سفر وروسته ترسره شوې ده. په اسلام آباد کې د بلوڅانو د یووالي یا یک جهتي کمیټې پرلت نن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوڅانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوڅانو د احتجاجي پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې د په 2 ورځو کې دننه ومني، ګینی نو تحریک په خپله مدعا د بلوڅ قام مخې ته کېږدي. نوموړی وویل: غوایی د اسلام آباد انتظامیه ته یو وار بیا دا پیغام ورکو چې دا احتجاجي پرلت او دا تحریک د ټول بلوچستان تحریک دی، د بلوچستان غږ دی. تر دې وروسته په دې احتجاج ترسره کیدونکي هر تشدد او زیاتی ځواب به ټول بلوچستان ورکوي. د بلوڅانو د یووالي کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې د په بلوچستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزۍ د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري له درکه کسان د پریښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي یا ترهګرۍ ضد پولیسو پابندي ولګول شي، او حکومت د دا اعتراف وکړي چې جبري له درکه کړل شوي کسان د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل کیږي. خو بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو یوځای شوي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې به یې کوي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو په لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هیره شوه. د سخت کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 543 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پکار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه کې پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ټرانس افغان پروژې کې پانګونه وکړي. فرانسې، جرمني، برتانیا او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون د اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA په همدې اړه یو راپور خپور کړ. دغو هیوادونو په یو شریک بیان کې ویلي دوی پر ایران غږ کوي چې په سملاسي توګه دې له دغه اقدامه په شا شي او خپل جوهري پروګرام دې راکم کړي. په بیان کې وړاندې راغلي چې یاد هیوادونه د سفارتکارۍ له لارې د ایران پاکستان د جوهری پروګرام د مسلې د حل موندلو ته ژمن دي او د خپل هغه اعظم بیا تکرار کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران د انتهایی غنی شو یورانیمو تولید زیات کړی دی او پخوا چې په تولید کې کوم کمی راوستی و هغه یې د 2023 کال له نیمایي نه وروسته بیرته زیات کړی دی. بل پلو ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې ګړی د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کاروایی تیزوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د ښېګړې لپاره نوې منصوبه پیلوي خو کروندګر وایي له تاوان سره مخامخ دي.
کله زمینداری فیل شي نو زریز مکه چې کمزانه په تیزا سره زمیندار لګیا دی او د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅوي او نور کاروبارونه شروع کوي.
په خیبر ضلع کې د انتخاباتو هلې ځلې روانې دي. ځینې خلک له دغو ټاکنو ډیره هیله نه لري خو یو ځوان وایي
د مونږ یقین په ووټای او په بیلټ پیپر باندې دی نو مونږ به عوامو له باور ظاهر کوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د نورو کلونو په څیر روان کال هم په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ لړۍ روانه وه. پر خلکو څه تیر شو؟
دبد مرغه دلته ټارګټ کلینګ خودکش دمه کې او د نه علاوه د فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د پوز پایو مهمه دور ځنۍ غونډه کې چې پرون پر اولپنډي کې پیل شوی پریکړه شوی دا چې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد به کوټلي ګامونه اخسل کیږي. د کور کمانډرانو دا یادې غونډې مشري د پاکستاني پوز مشر جنرال اسیم منیر کوله. نموړی تازه له امریکا ستون شوی دی. د پوز لخوا په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یو ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو موجودیت د پاکستان پر ضد فعالیت او په عصري وسلو د هغوی سنبالېدل د پاکستان سلامتۍ ته خطره ده. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه په اسلام آباد کیز موږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړي او په پایل کې د دې غونډې ارزښت پوښتل دي.
دا مهمه خو پدې و چې د کال اخیری څو ورځې دي او غونډه لکه غټول یو جایزه یو جاج غونډه اخیستې دي چې خدای روسته بیا بیانیه راغلی. دا نو اس خو د فوج د مشر بیانیه هم راځي په دغه موضوع چې تاسو اشاره وکړه، لیکن د کمانډرانو لخوا چې بیانې بیا وروسته د فوج دخوا خبره شي نو معنی دا ده چې په هغې کې ځینې شیانو باندې یو جدي هغې ته توجه شوې ده او په هغې کې لکه تاسو اشاره ته نوم ویل هغې کې دغه خبره شوې ده چې د ګاونډي هیواد نوم خو نه دی اخیستل شوی، لیکن مراد خو د افغانستان دی چې ټي ټي پي او دغه رنګ نورې ډلې د دغه بیانې په بنیاد باندې خبره کوم چې هغه افغانستان کې موجود دي او اوس پخوا فوج صرف د موجودیت یا حکومت به د موجودیت خبره کوله، اوس پکې دی بل خبره کوي چې هلته ورته د کار یا د فعالیت ازادي ده. دویمه دا بیا د وسلو چې هغې وسلې ترلاسه کړي دي، نوې وسلې، جدید وسلې، او تشویش ذکر کړي. زما نظر دا دی چې پاکستان د فوج لخوا یو وار بیا د ټي ټي پی پاړه باندې د نورو ډلو پاړه باندې د تشویش څرګندونه او څنګه چې دي دا کوي چې هغې تر فعالیت اجازه د افغان طالبان نه مني، نو معنا دا چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د هغې نه ناهیلي او مایوس ښکاري او د دې د بار بار بیانونو یا چې کوم د حملې چونکې زیاتې شوې دي، نو د هغې باوجود ممکن ده چې دلته دا یو احساس وي د فوجي قمندانانو کمانډرانو کې چې افغانستان هغه رنګې ګامونه نه دي اخیستي چې د دې هغه تشویش ته او اندېښنو ته توجه وشي.
تر خان صاحب، تاسو ویل چې طالبان دغه تورونه نه مني چې ګینې تحریک طالبان پاکستان ډله هلته فعاله ده یا دا غزې نه بریدونه کوي. اسې کوم ګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ډیورنډ کرخه باندې خو اوس باړه مو لګېدو او د تګ را تګ هم ډېر زیات سخت شوی دی. حتی تاسو به ګورئ چې دا بیماران هم چې تیریږي حتی هغوی ته هم په اسانه اجازه نه وي، پاسپورټ د ویزه ده، وسلوالو تیریدل په ډیورنډ کرخه باندې دې تاسو نظر سره د دکار دوی د سلارې لري چې وسم اوړي راوړي په دغه لار باندې
ګوره پاکستان او د افغانستان سره دې چې ازغن تار دی او پاکستان اکثر چې مونږ دې فوجانو جرنالستان بوتلې دي دی او تخپل کېلې پوسټونه خو دې زخپلم دوزله لکه په میډیا پر سنه او په ټیم کې ورغلې ما نو دې خپل طرف نه خوکړې خو د دې یو ګیله مخکې هم پاتې شوی و د تیر حکومت نه او طالبانو نه خو ځکه زیاتره چې دې امیدواري و چې طالبان حکومت راشي د ته هم حالات ښه شي دوی دا وایي چې افغان غاړې ته هغه رنګ ګامونه نه دي اخیستل شوي چې څنګه پاکستان اخیستي
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي نن سبا کرکیله د ماتې سره مخامخ ده ځکه چې کروندګر چې د فصل په کرلو او سنبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولو هغومره عاید لاسته نه ورسي د خیبر پښتونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوې منصوبه پیلوي په پېښور کې د مرکزی حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساينسي لیباتری پرون د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې چارواکو بزګرانو ته په نویو ساينسي طریقو باندې د کرهنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیو ته د رسولو منصوبه په اړه خبري وکړې شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي
پیښور کې د سوبې غټه ساينسي لیبارټری پی سی ایس آی آر کوم چې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیندارانو لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د سوبې زمیندارانو لپاره د کر کروندې په نوې او ساينسي لارو زمیندارې کولو او بیا دغه زمیندارانو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې د پی سی ایس آی آر لیبارټری په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساينسي لار خودل او دوی خبرول دي
چې ورس پورز آبادی هغه سی وکیږي او زریز مکه هغه ورس پورز کمیږي او د دې غټه آبادی د خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نوې کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې هغه شروع دي چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وایي یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو هغه هوریزونټل تزمه کې پسا ته باندې کوو اوس به موږ فارمینګ ادارې چې د زمه کې مختلف چتونو کې موږ هغه ورټیکل فارمینګ کولای شو او یو اندازې مطابق د دې ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 پروډکشن منګه مختلف لیئرز کې کولای شو
د سوبي زمیدارانو وایي چې زمیدار کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز زمکو باندې ودانه مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي د کروندګرو د سوبي سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډو ته په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې زمنګ مقامي ماغه فیل شوی دی په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي په غو باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او راغی مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته په شکل کې ملاویږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چې کم دینه نه ملاویږي یعنی زمیدار د پاره نقصان دی رہے داس په دې ټولو اثرات چې کم دینه لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کم دینه په تیزه سره زمیدار لګیا دی هغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکول او د دوی اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنټ او منیجمنت کمپنی یا کی پی اس مکه چې بکه پنړیوال کچا د صنعتي املاکو ته د وده ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده د دې مشر انجینیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وای چې د زمیدار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ور سره زمیدار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر په د فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه استادو ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی را لک په سیزن کې داغه قیمت ډیر په خطر راشي زمیدار دغه شی نه ملوي نو دا بس ته مارکیټ کې پرایسز چې کم دی هغه سټیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه خیر ریټرن ملويږي چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا بام سیوا کیږي هغه باندې وی ټیکنیکس زده کوي باندې وی ټیکنالوژي امرا ولی چې پروډوس سیوا کم نو دی اکنامیک زون په وجه باندې ان شاء الله تعالی زمونږ پوره یقین ده چې دا به ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله
نو مولوی چې خیبر پختونخوا حکومت درابن سیمه کې د هوا ته ټول غټ زراعت او اکنامیک زون جوړوي چې رغبای سباندې 3000 اکر ده او دې د ملکی سرمایہ کار علاوہ نړیوال سرمایہ کار هم پله سرمایہ لګوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پاکستان د نورو سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي. د انتخاباتو د کمیشن له پریکړې له مخې دا ځل به د خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلۍ پر یوه او د صوبایي اسمبلۍ پر درو څوکیو انتخابات کېږي. ولس که څه هم د انتخاباتو په تیارو بوخت دی، خو یو شمېر یې ناهیلي دي او وایي نماندان یا امیدواران وعدې لوی ورسره کوي، خو د دوی په وینا تاریخ ثابته کړې ده چې بیا وروسته پر هغو وعدو نه خیزي یا یې نه پوره کوي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده، نو باید چې خامخا خلک ووټ ورکړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تېرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکولو وعدې شوې وې، خو پوره نه کړل شوې او دې سره دوی د روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډي کوتل خلک چې دي هغه ډېره دلچسپي نه لري، هغه وجوهات داري چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو اغو روپوم تر اوسه پورې 1 روپۍ چاته نه میلاو شوي. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخاباتو شو، نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چدی چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټي غټي وعدې کړې وي چې شیلمان واټر سکیم اوبه به راولو، ورسره چې د سپورټس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعدې کړې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه یو وعده تر نه ترسره شوي.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داود خان پردی وایي چې پرمختیایي کارونو لاسته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینی ذریعه خپل ووټ کارول او جمهوري نظام دی.
د مونږ یقین په ووټای او په بیلټ پیپر باندې دی، نو د هغې دپاره مونږ الیکشن کمپینونه هم کوو انشاءالله تعالی. مونږ به په ګلو کوڅو باندې هم ګرځېږو او دا مطالبه به هم کوو د ریاست نه، چې کومې د ریاست مضبوطې ادارې دي، خو چې کوم د عوامو حق دی او د کوم سیز دپاره مونږ ووټ غواړو هغه سیزونه به ته مونږ لا راکوې، نو اغه نه بد بد خلکو اعتماد بحال کیږي، اغه بد تاثر په پالیسو باندې متفق کیږي. نو موږ به عوامو له باور د ورکو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د بادې په تناسب د ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یو ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په 1 اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د قومي اسمبلۍ په 2 حلقو یعنی N3 او N4 باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلۍ په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو له ناکراره سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې روانې وې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده چې په دې تیر یو کال کې هلته څه تیر شوي وو.
د تیرو کلونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتېري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتېري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2000 درویشتم کال کې انتظامیه چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ته رسی. تیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلويخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم زنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیری وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. د میرعلي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یوه غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یوه مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک او مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدامنه چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسېدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زیات پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 1420 امنیتي سرتیری، پولیس او عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو زیات 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسلوال وژلې شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حملې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې هم له مرکز څخه د خپل مالی بقایجاتو غوښتنه کړې ده او سم مرکز د یادې صوبې د 230 عرب روپیو پور وړې دي. شنونکي وایي اوس خو نگران حکومتي او په زغرده له مرکز د صوبې حقونه نسی غوښتلای، خو په تیر وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړې چې له وجې یا د صوبا د مالی ستونزو للاسا کړیږي. د مشال رډي خبريال غلام غوث په ډېر رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې د قبایلي زلو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 عرب روپونه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایجات نور هم مخ په زیاتې دوري. د جنوري په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل ګوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کیدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه وه زیاته شوې. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي یا غم نه دي ورکړي چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپۍ چې کوم دي هغه فیډرل ګورنمنټ سره پروت دي نو چې نگران حکومت یې خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پې روان دی. کار مار نشته ټول یو کال نه تقریبا تاسو وګورئ دلته برتیانې بند دي ټول یو سسٹم چې کم دی هغه جام شوی دی او هغه دا ډېر زما خیال دی چې ډېر غلط فیصله هغه ټایم کې چا ته مشوره ورکړې وه خو ډېره غلط مشوره وه او چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده. دا دغه زما خیال دی چې ذمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت و نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی و چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان و خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوري کړی و چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټې او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده.
زمون خپل د آمدن ذرایع چې دي هغه کې د بجلی خالص منافع ده هغه کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر ریکارډ دی هغه مطابق چې کوم پیسې ملاویږي نو هغه په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټیم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادی ډېر اول چې په دې حق باندې صوبایي حکومتونو بدلته اپوزیشن ځان سره ملاو کو او وفاق ته ولاړو هغه ته به مینت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پرشر به پی غورځولو نو علاوه چې دی په دې حق باندې څه ناڅه زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاوېدو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی او هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حده پوري حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاري کو خو بجټ خو نشي جاري کول. دوی سره اختیار نشته مینډیټ نشته. مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده انکریزز نه ملاویږي خلکو ته ډېرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانې دي د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي که نه نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دي وکړي چې په اتم د فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو څه نه څه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانې د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغې د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړې وه. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی پنځه دیرش سلنه اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملی شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د پنځه ارب روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې کله د اکتوبر په دیارلسمه نیټه د پیښور دوره کړې وه نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه او وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو ژمنه هم کړې وه. خو د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د 213 ارب روپو نه زیات ورجمه شوي بقایجات نه دي ادا کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له نجیب عامر څخه د خبرونو لنډي زوړو.
د پاکستان د پوځ اعلی قمندانانو د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو خلاف د پیاوړې مبارزې کولو اعلان وکړ. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR په وینا پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو د دوه ورځني کانفرنس پر مهال پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پر لټنن هم دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست او له حکومت د ورکړل شو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. بل پلو د پاکستان پوځ وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. ازبکستان د ټرانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د هیواد د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ټرانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب انډول حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو په لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. فرانسې، جرمني، برتانیې او امریکې د ایران لخوا په لوړه پیمانه د غنی شوو یورانیمو د تولید غندنه کړې ده. یادو هیوادونو پرون دا اقدام لاغې وروسته وکړ چې د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په همدې اړه یو راپور خپور کړ. بل پلو ایران ته ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. او سم راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو یوه اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واوري اورېدل پیل شوي او د هوا درجه پر ټیټېدو ده. زموږ همکار سالی محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د ژمی راتګ او د بیوزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډلې ایز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ورو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واوري اورېدل پیل شوې دي. تر څو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. تر څو کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک وویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
اوس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي چلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه ګزاره ده. دغه واړه واړه بچیان یې غاړې ته ولیدلي دي. یتیمان سته په دې کلي کې، کونډې سته، غریب کاره خلک سته، معیوبه خلک سته، لیکن د حکومت د خوا څخه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2024 کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سېشنبه هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو یې د شپې وږی بیدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغېزمن سوي دي.
د طالبان حکومت وایي چې تر اوسه نږدې 8 لکه کډوال له ګاونډیو هیوادونو په زور ایستل سوي افغانستان ته ستانه سوي دي. د طالبان د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړې چې د کورنیو سره د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو لخوا د نغدو پیسو په ګډون بیلابیلې مرستې سوي دي، خو افغانستان ته یو شمیر ستانه سوي افغانان وایي چې دوی ته اړین مرستې نه دي رسیدلې. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستیال له ګاونډیو هیوادونو د بی اسناد افغان کډوالو پر اجباري ایستلو د نیوکې ترڅنګ وایي چې تر اوسه شاوخوا 8 زره افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یوه غونډه کې وویل کوم کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بېلابېلې مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800,000 مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه 8 لکه کډوال د ټولو نړیوالو اصولو او د ګاونډیو هیوادونو لخوا د منل شوي نورمونو خلاف په جبري توګه ایستل شوي چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنیو ته 1,000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینې نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالی مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخت اړتیا لري.
زه له سرحده راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي وو، او اوس د حکومت له خوا نه مونږ په زور راشلل شوي وو افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره 1,000 مرسته وکړه، او اوس جمع دی د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 100,000 افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیون ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیون افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبر پښتونخوا کې د سیاحت سرزنا کارکونکو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي له دې وجې ستونزې زیاتې شوې دي. د سیاحت ځینو کارکونکو مشال رډي ته وویل چې په موجوده ګرانۍ کې ورته د کور ساتل ګران شوې دي. د دوی په وینا چې د دې له کبله ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي کچیرې په یوه اونۍ کې ورته تنخواګانې ور نه کړل سوي نو احتجاجي پرلت به پیل کړي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
صوبه کې کارکونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانې وایي چې د ګرانې له وجې وخت تېرول وړاندې هم بې وزلو غریبانو ته ګران شوي دي. ویل تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راسي د تنخواګانو نه میلاودو له وجې دوی ژوند نور هم ګران شوي دي. د مردان الوین افتخار چې د لیډي هلت ورکر د سازمان صوبایي مشره ده، مشال لیډو ته د دسمبر په 20مه په دې باب لوایي
تنخوا نه بغیر گزاره ډېره زیاته ګرانه ده. په دې کې زیات تر خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هزبند وایف دواړه نو چې کله د کور نه دواړه کسان راځي او دواړه به تنخوا کینی نو بیا تاسو خپل سوچو کې چې څنګه به مونږ 13 نومبر کې مونږ دغه شانتي د بایکاټ اعلان وکړو د پولیو کمپین نو دی مونږ ته چې نه تاسو کمپین وکړي مونږ تم احساس شته چې یو پولیو انتهایی مطلب دا یو نېشنل ایمرجنسی ده. بل دا چې په دې کې د غریبانو خلک دي نو الریډي چې کې دي فاینانشل کرایسس سره ډیر زیات مخ دي.
د یا سازمان یو بل مشره نیلوفر زرین خان وای چې زیاتره د پروګرام کې کارکونکو زنانه بې وزله یا کونډې وي او یا خاوندان کارونه نه لري نو په دې تنخواګانو نه اغېستو په دوی ډېر اغېز وي. هوای افسوس په دې خبره ورزي چې خپل حق غوښتلو لپاره به هم دا زنانه په سړکونو راوځي.
مونږ ډېر افسوس کوو په دې باندې چې دا خپل حق غوښتلو لپاره به بار بار دا تور سره سړکونو ته راوځي، چوکونو ته به راوځي، د پریس کلب مخې ته به کینی، هلته به پرلت غځي او خپل حق به غواړي. دا زمونږ مذهب دا وی چې د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې مخکې به هغه ته خپل معاوضه، خپل مزدوري یا چې کم داغه اجرت دی دا به ورته ادا کوي. خو ماسم په پښتو کې یو متل دی وی چې سړی تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ایل ایچ ډبلیو ټول عمر غریبانه هر قسمه سختو حالاتو سره مخ شوي دي. کم قسمه ډیوټیانه چې په مونږ ور چولی دي هغه خپه خوشاله سره او پروغ له سره سره رسولي دي.
ولې په دې اړه مو چې کله د یاد پروګرام د چارواکي ډاکټر محمد عارف نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې 13 هفته یو غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری پریکړه کړې او 1500 باندې ته تنخواګانې ورکړې شي.
دا راته پته ده چې هغه د سیندري شو ده او دا دی ویم دی او بیا د ایچ پی ویکسینیټر زوم دی. نو دا اوس چیف سیکرټری سیپ چې دنه هغه چې بی بی اس پروینشل ټاسک فورس میټینګ وو نو دا مونږ په ایجنډا باندې اچولې. نو هغه باندې چیف سیکرټری سیپ اپروول ورکړل چې را تاسو دا سیلریز دي ته ورکړي. ٹھیک شو، ان شاء الله فائنانس ته دا ورکړي دی. میټینګ منټس فائنانس سره هم شیر شوی دي او دا چې دنه په پروسس کې دي. دا سیلریز چې کوم ایچ پی ویکسینیټرز دی هغه ته هم ملو شي او ور سره چې دنه چې کوم ایل ایچ ډبلیو دی ایچ پی هغه ته هم ملو شي.
د صوبې د صحت محکمې اهلکارانو تر مخه دا صوبې کې تر 3000 کانټریکټ ملازمین کار کوي چې پکې نارینه او زنانه دواړه شامل دي. خو تنخواګانو مسله نه یوازې دا کانټریکټ یا کچا ملازمینو ته ده، بلکې پخې نوکرې لرونکو ته هم ده. دوی وایي کچري و ورځو یا یوې هفتې پورې دوی تنخواګانې ورنکړې شوې نو دوی به د ټولو صوبې نه پیښور کې احتجاج پرلت لپاره راغونډېږي او د پولیو نه به هم بایکاټ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. اوریدونکو، د تیرو کلونو په څیر سش کال هم په پاکستان کې یو شمیر سیاسي بدلونونه رااله. په دې ترڅ کې کا یو پلو د سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو، په بیلو ګوندونو کې اختلافاتو، بل پلو د ځینو ګوندونو له اسټبلیشمنټ سره هم ستونزې وې. د مشال رډي خبریال شاهنواز ترکزی په روان کال کې لویو سیاسي بدلونونو او پیښو ته کتنه کړې ده.
د کال دوه زره درویشتم سیاسي اړې غړې د پنجاب شروع شو. په یوولسم د جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په اتلسم د جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند یې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په څوارلسم مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په نهم د مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که دوه زره درویشتم کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ونه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړختا که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دو سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارټي د جهانگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د دوه زره اتیشتم او د دوه زره درې دېرشم پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په پنځم د اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په نهم د اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروستو د اکتوبر په یوویشتمه محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو دراتک نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجې مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچی د پونتون پوخانه پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وای سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کل سیاسي ډلې هغه که واک کې وي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډېر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2024 کې به عامې ټاکنې کیږي خو د 2024 کال د سیاسي اړیګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو د غوښتنې په پاکستان کې د عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي او په دې کې تیزوالی راوستي. په ملک کې د بیلابیلو ګوندونو انتخاباتي جلسې او له خپل سیاسي منشور سره سم ولس سره وادي کوي. په ملک کې د 2023 کال د فروری پر 8 عام انتخابات ترسره کیږي. په سواد کې ولس وایي سیاسي ګوندونه له انتخاباتو مخکې ډېرې ژمنې وکړي خو بیا په اقتدار کې له راتلو وروسته د دوی غوښتنې نه پوره کوي. د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان له خلکو سره غږېدلی دی.
اجمل خان چاربا خبر ده چې اول احتساب د چاج دونکو پیسې وړي بار ملکونو کې خو بیا به څوک راوړي یو خبره ته دلته چې اوس کارخانی مونږ چې وړو په 3000 روپۍ آلو دا کارخانه د چا ده؟ دا د دې نواز شریف ده، شهباز شریف ده، زرداری ده، عمران خان ده. دوی دوی اول دا وړو دا مهنګۍ ولې نه ارزانه اول دا غریبانانو لا دا غون وړي په خلکو ورکول پکار دي. انتخابات ته انتخابات چاله کې غزاړو هغه کسان بیا به راشي په تخبه کینی بیا به ګوډه ډک کې دلته وي بس بهر ته دا خو مزاق دی د قوم سره. اول احتساب وروسته بیا انتخاب پکار دی.
څه توقعات لري دا ماحول دا انتخاباتو لپاره برابر دی؟ ټیک دی خپل نوم راته ووایه د کوم ځای کې؟
زما نوم عبدالواحد دی او د سید شریف شګې اوسیدونکی ما اوس خو مونږ دا توقع لکه مطلب دی نه مخکې شهباز شریف شب راغې نو هغه وی چې زه د عمل ټیک کوم د ټولو بچه مې زه د عمل ټیک کوم مهنګۍ ختمو مهنګۍ کم طرف ته لاړه پچو د سو د غلط خبره اوس 3031 ته لاړه پکار د جدو د عمل ټیک کړه وې کنه پکار د جدو د مهنګۍ کتر اوسې وې بجلی وا ورس تور د اوس بیا 1 روپۍ سره پاس بیا دسمبر نه بخو بیا ګرانیږي خګېس دې پټه بلې ګران کو سوګ ټیک کای ټیک کول ولا سوګ دی مونږ دې سوګ وخه چې سوګ ټیک کول ورسته هر سړی راځي خپل جیب ډکې غریبانه نه دل کړو تباہ او برباد کړو.
جی بالکل منګوري بازار کې ولاړ یو د خلکو نم دغه پښتنه کوي راتلونکي انتخاباتو چې هغه ماحول سازگار دی ټولو پارټیانو لپاره یو شان موقع دی مثلا یو مشر ولاړ دی هم دغه پښتنه کوي په دې ملک کې انتخابات روان دي هغه انتخابات تاسو ولاړ سره خپل پیجنګلو گئی خپل روزګار راته وایسه کار کوي او بیا سره خبرې
باچا لالا د منګوري ماده نو زما د سیاسي کارکون په حیثیت باندې دا دغه چیره الیکشن چې دی ان سیاست کې انتخاب دا یو ضروری عمل دی چیر په دې ملک کې دی دا ولسی نمائندگانو یعنی د رای چې کوم الیکشن کیږي دا د شفاف او شفافی د هیڅ یو چا دی په اثر نه او دا دی مطلب ولست دی پری دی چې د دې چاته اوټ ورکي او هغه خلک ایوان ته لاړ شي او دغه ایوان یو با اختیار ایوانی چې دلته کې د دې وطن او د دې مظلوم او محروم اقوامو د پاره یو حق قانون سازي وکي نو جمهوریت سیاسي عمل د پاره یو پاک شفاف آزاد الیکشن ضروری دی.
مثلا یو سوس ورنټان دز د کونکو دي نو په پښتنه کو خاله تر خپل نوم وایا کم کلاس کې؟
السلام علیکم زما نوم ابراهیم دی زبر 10 کلاس کې سوچر اکیډمی سکول نه سبق وایم زموږ نه توقعات چې موږ د خاين وستای جوړ شي خکا له جن دی راکي خاص کول نه دی راکي چې موږ خه تعلیم حاصل کوو موږ خپل حد تورسو او دا موږ بیا موږ نور واخو بوزو
بل مرګ نه پخته نه کوو.
زمانو سید عالم جان فادر نه میسج شو سین نه درنګ مال لازم خو لکه دا او انتخابات بالکل صحیح پکار دي خو لکه یواز دانه چې لکه انتخابات وشي او بس د پارټي او د چیرمن لار سره چرای شي او لاړ شي بګا چې دا انتخابات چې کم وشي دینه چې د سټډنټان دار سره ملاوي شي دوه کم اډوكيشن دوله پکا دا او پرام شي دوی کوم جاب زار سره ملاو شي سنج یو یو کس ته سټوډنټ تعلیم حاصل کی اورج بار ملتا د سیندا پکا پکا چې د حاصل کدو ته جاب په پاکستان کې ملاو شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
د خیبر پښتونخوا د خړو خوندیتوب ادارې په خیبر ضلع کې په رسمي توګه کار پیل کړی دی. د یادې ادارې چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې په باړه جمرود او لنډی کوتل کې خپل دفترونه پرانستي او غواړي چې د دې ادارې قوانینو سره سم د خوراکي شیانو معیار او صفایي برقرار وساتي. د مشال ریډي خبریال فرهاد شنواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د خیبر ضلع مرستیال ډایرکټر غلام عباس مشال او ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ضلع په بازارونو کې د خوړو معیار ښه کولو او صفایي یقیني کولو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي.
مین سی سی کم دی فوډ سیفټي دا هایجین دا کوالټي دا بزنس رجسټریشن دا ټایم ټو ټایم خلکو ته ایسو پیز هم ورکوو. هر شاپس ته هغه پولٹری دی او میٹ شاپس دی مینوفیکچرنگ یونٹس دی آئس کریم یا پاپس انڈسٹری شو یا بیوریج شو اسٹوریج خپل غور کو ایس او پیز ور کو دا سیل خپل ایس او پیز ور کو او دکاندار اول پوی کو او غین پس بیا زمون فائن هم ډیر او زیات دی مینیمم 25,000 نه سٹارٹ کیږي.
د جمرود بازار تاجر یونین صدر کاشف اپریدی وای چې پکار دا لومړی دغه اداره خوراکي شیان جوړو او دکاندارانو ته د احتیاطي تدابیر خپلولو تربیت او آگاهی ورکړي او د خلاف ورزي په صورت کې د پری جرمانی ولګوي.
اول چې کوم دي دکاندارانو له او دي چې کوم تاجر دغه ټریننګ ورکړي دی پوي کې په خبره باندې ملاوت نه پاک سامان ورکول پکار دي کنزیومر لا سبا مطلب تاسو جرمانی هم لګوي تاسو یو مطلب یو زیل ازي ریټن کوي نو هغه چې بیا قانوني وي څنګه چې دی غریبانو ته پته لګي چې دا ریټ باندې سبا سباره کې وشو زما سره غلطي و سکار مې کړو غلط چې
نور ادارو ترسنگ د خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتارٹی پنم د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک اداری اختیار هم ورغزه دلای. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
Bye.
شستر کو سرا جنگ چا